ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماشومانی خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه د نیم ساعت لپاره ده چې زحمت شي بری د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو د تلونکي وزیر هیلری کلینټن له هدفه خبرو او د امریکا دفاع وزارت مول شوی چاک هیګل بیا د امریکا حکومت ته د افغانستان په اړه خپل اهداف روښانه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای اوروي.
افغان حکومت له ناروی سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ سند لاسلیک کوي. جرمني په افغانستان کې خپل ماموریت وغځاوه او د پښتونخوا ایالت په هنګو ښار کې بمی چاودنې لکتر لګ شل کسان وژل. پورا خبرونه اورئ. لمړی د افغانستان خبرونه. ټاکل شوی چې افغان حکومت له ناروی سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ سند لاسلیک کړي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ایمال فیضی په کابل کې خبریالانو ته وویل په راتلونکې اونۍ کې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا له درې اړخیزې غونډې وروسته به جمهور رئیس حامد کرزی د دغه سند د لاسلیک په مقصد ناروی ته لاړ شي. د فیضی په وینا د دغه تړون پر اساس به ناروی په سیاسي او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. ناروی دا مهال په افغانستان کې شاوخوا سل تنه پوځیان لري او تر ډېره حده د فاریاب ولایت په پراختی پروژو کې مرستې کوي. جرمني په افغانستان کې خپل ماموریت د نورو دیارلسو میاشتو لپاره وغځاوه. د جرمني پارلمان د پنجشنبې په ورځ په 415 موافقو او 111 مخالفو رایو سره په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ. راپورونه وایي جرمني غواړي په تدریجي ډول په افغانستان کې خپله ونډه کمه کړي او د 2014 کال په پای کې خپل ټول عسکر له دې هیواد څخه وباسي. د جرمني د دې نوې پریکړې له مخې به په افغانستان کې د دې هیواد د 3500 عسکرو شمیر 3500 ته راټیټ شي. جرمني دغه راز له افغانستان سره د اوږدې مودې مرستو ژمنه کړې ده. افغان ځواکونو د هلمند ولایت د رادلی او مرجې ولسوالیو په مربوطاتو کې تصفوي عملیات کړي. چارواکي وایي دا عملیات د پنجشنبې په سهار پیل شوي وله او د ورځې تر پایه دوام درلود. په دې عملیاتو کې وتنه وسلوال طالبان وژل شوي او یوې ژوندی نیول شوی. د رادلی ولسوالۍ امنیت قمندان عمر جان حقمل ازادي راډیو ته د عملیاتو په اړه وویل
د سیستاني د سیمه سمراونیم لبیا د ندالی د ماتکی در صحیح پری پاغه کې مو یو شپږال کې مینونه انفجار کړي چې دښمنانو یې شوه پر لوی لارو پر سرو باندې او یو دانه د انفجاري موادو کارخانه چلته مینونه بښې جوړېدل لته مواد بښې پراته و هغه ملمن زوی وړ او په دې نتیجه کې وکاسه دښمن ته لپاتر لودي او یو راکټ یو پیکا ماشندار دوه میله توپک دوه میله کلاشنکوپ یو مخابره دغه مو لسته راوړنه لرلودی یو نفر د سلا سره مهم ګیر کړي.
لبلې خوا د دې ولایت په ګرش کولس ولای کې د پنجشنبې په ورځ د یوې بمې چاودنې له امله یو 14 کلن هلک مړ او 8 تنه ټپیان شوي. پولیس وایي بم په یو بایسکل کې ځای په ځای شوی و او د چرګانو جنګولو د لوبه په جریان کې وچول شو. د چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی او وایي دا چې په دې لوبه کې شرطونه وهل کېدل دا چاودنه دوی کړې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خیبر پختونخوا ایالت پولیس وایي د هنګو ښار په بمی چاودنه کې لکتر لګ شل کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. چاودنه د جمعې په ورځ د هنګو ښار په پټ بازار کې د شیعهګانو د یو مسجد په دروازه کې وشوه. د قربانیانو زیات شمېر لمونځ کوونکي دي. د هنګو ښار د امنیتي چارو مسؤل ډاکټر سعید خبریالانو ته وویل دا یوه سخته چاودنه وه.
دا یو ډیره زوروره چاودنه وه. همدا چې لمونځ کوونکي له جمعه بهر راوتلي نو په ورکه کې پرې درنه چاودنه شوي.
په هنګو کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ زیاتې فرقه یي شخړې کېږي او دغه ښار امنیت یې له سترو ستونزو سره مخامخ کړی دی. یوه پاکستاني جنۍ وایي یوې جنایتکارې ډلې تښتولې وه او جنسي تېری ورباندې کړی خو محکمې مجرمانو ته برات ورکړ. 18 کلن عظما ایوب وایي خپل عرض به سترې محکمې ته وړاندې کړي. د پېښورې یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ د 2 تنو پولیسانو په ګډون 14 تنو تورنو کسانو ته د عظما ایوب د تښتونې او جنسي تېري په دوسیې کې برات ورکړ. قاضي وویل څارنوالانو د مجرمانو د جرم د اثبات لپاره پوره شواهد برابر نه کړای شول. عظما چې د پېښور اوسېدونکي ده په 2018 کال کې تښتول شوې وه او له 3 میاشتو قید وروسته په تېښتې بریالی شوې وه. د نوموړي ورور په 2018 کال کې د محکمې په مخ کې وژل شوی وه او قاتل یې تر اوسه نه دی. د ترکیه پولیس وایي د ترکیه پولیس او عیني شاهدان وایي یو ځان وژونکي په انقره کې د امریکا په سفارت حمله وکړه. د ترکیه خبري رسنۍ وایي په دې چاودنه کې لکه تر لګ 2 کسان مړه او یو شمېر ټپیان شوي دي. د چاودنې له امله د امریکا د سفارت د ودانۍ بهرنۍ دیوال او دروازې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس مرستیال جو بایدن به اروپا ته د خپل سفر په لومړي قدم کې نن په برلین کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري. له کتنې مخکې بایدن د جرمني له زود دوی چې سایتون ورځپاڼې سره مرکې کې په ایران غږ وکړ چې د خپل اټومي پروګرام په اړه دې خبرو ته کښېني. جو بایدن د امریکا لخوا د مستقیمو خبرو وړاندیز تکرار کړ، خو تهران ته خبرداری ورکړ چې د ډیپلوماسۍ کړکۍ به د تل لپاره خلاصه نه وي. د چین په مرکزی برخه کې د اور لوبه په موادو بار یوې لارۍ د چاودنې په پیښه کې اته کسان مړه شوي. د چین ملي راډیو مخکې د مړو شمېر شپږ ښودلی و. د چین دولتي خبرې رسنۍ وایي د جمعې د ورځې دغه چاودنې د سان منژیا ښار بهر د یو پله اتیا متره برخه ویجاړه کړه او یو شمېر موټرې لاندې وغورځول. د چین ملي راډیو ویلي د عاجلو چارو کارکوونکو د پیښې په ځای کې لویه لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د مکسیکو د تیلو د دولتي کمپنۍ د مرکزي دفتر په ودانۍ کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د مړو شمېر ممکن پورته شي او دا ځکه بېره شته چې د مکسیکو ښار د پیمکس کمپنۍ د 250 پوړیزې ودانۍ تر خرابو لاندې ممکن نور کسان هم بند پاتې وي. او د روسیې په ختیځ ښار بلاګویش چینسکي یو قاضي وروسته له هغې استعفا وکړه چې په انټرنیټ کې ویډیو خپره شوه چې ښایي دا قاضي د محاکمې په جریان کې بیده دی. د امور ولایت د قاضیانو شورا د یفګینی مخنو استعفا نن د جمعې پر ومنله. په ویډیو کې ښودل کېږي چې قاضي تیره میاشت په رشوت او اداري فساد د یو تورن کس د محاکمې په جریان کې خوبولی دی او له خپل لاسي ټلیفون سره لوبې کوي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی چاک هیګل وایي تر 2014 کال وروسته امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې دوه اساسي هدفونه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت اتلونکي هیلری کلینټن بیا وایي چې تر 2014 کال وروسته دا په افغانستان کې یو اساسي هدف لري. له دغو اهدافو مو وړاندې په خبرونه کې خبرو. د کابل، اسلام آباد او لندن د راتلونکي اونۍ د درې اړخیزې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکو نظر اخیستی.
افغان حکومت ته پکار دی چې په داسې لارو چارو سوچ او فکر وکړي چې متقابل فشار پاکستان باندې راولي.
دا به هم واوري چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په بهر کې افغانانو ته د کار موندلو هڅې پیل کړي.
موږ دا پروګرام لرو چې خلیجي هیوادونو ته یو تعداد افغانان واستوو.
د پاکستان په هنګو ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته د شیاو پر جماعت چاودنې په لسګونو کسانو ته مرجوب لاړولی. په دې اړه هم په تفصیل له سیمې رپورټ لرو. ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکي امریکایي پوځیان باید خپل هدفونه تر دوو چارو پورې رالنډ کړي. چاک هیګل د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې د خپلو دریځونو د دفاع په مهال وویل امریکایي پوځیان به یوازې افغان ځواکونه روزي او د القاعده پر ضد به عملیات جاري ساتي. په دې اړه عصمت څاروان رپورټ لري.
چوک هیګل چې ولسمشر باراک اوباما د لیون پنیتا پر ځای د متحده ایالاتونو دفاع وزیر نومولی وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په شمول د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما د دریځونو ملاتړ کوي. ښاغلی هیګل چې د دفاع وزارت چوکۍ د مشرانو جرګې تایید ته اړتیا لري، پرون د دې جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې د څو نړیوالو مسئلو په اړه د خپلو دریځونو دفاع وکړه. هیګل په دې مشهور دی چې د بیلابیلو مسئلو په اړه د امریکا د حکومت له دریځونو سره متفاوت نظر لري. د په استماعي غونډه کې یادونه وکړه چې پاکستان د اټومي کلب برخه ګڼل کیږي. د ایران په اړه هم د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړیو له د څخه ډېری پوښتنې وکړې، ځکه چې د پخوا د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد له پوځي اقدام سره مخالفت کړی وو او ویلي وو چې پوځي اقدامات نورې منفي نتیجې لرلی شي. خو پرون د پټولو برخو کې د ولسمشر باراک اوباما د دریځونو ملاتړ وکړ. ویل زه د جګړې د پای ته رسولو په ګډون د افغانستان په اړه هر څه چې ولسمشر غواړي د هغه بشپړ ملاتړ کوم.
The president has made clear and I agree that there should be only two functions.
ولسمشر باراک اوباما دا خبر روښانه کړي او زه هم ورسره موافق یم چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکو پوځیان باید یوازې دوه کارونه وکړي: له تروریزم په خاص ډول له القاعده شبکې او همکارو ډلو سره مبارزه، او د افغان ځواکونو روزنه او هغو ته مشوره ورکول. اوس هغه وخت راغلی چې له افغانستان سره یو شراکت جوړ کړو، له حکومت او تر هر څه مخکې له خلکو سره.
هیګل په عین حال کې وویل هر څومره امریکایي پوځیان چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي باید له تروریزم سره د مبارزې او روزنې تر حده محدود هدفونه ولري. د همداراز وویل په افغانستان کې د مسؤلیتونو د انتقال پروګرام پیل شوی، د ځواکونو استل دوام لري او دا جګړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته رسول کیږي. هیګل وویل لکه څنګه چې پوهیږي په افغانستان کې له 2014 وروسته د امریکایي پوځیانو د حضور د څرنګوالي په حق له خبري روان دي. ولسمشر روښانه کړی ده او دای ورسره موافق دي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي پوځیان باید یوازې دوه کارونه ولري چې یو له تروریزم سره مبارزه ده او هغه هم په ځانګړي ډول د القاعده او د شبکې د ملاتړو پر ضد، او دوهم د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او حقوقی ته د مشورې ورکول.
د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی چاک هیګل وای تر 2014 کال وروسته په کار دی چې امریکا په افغانستان کې افغان ځواکونه وروزي او د تروریستي ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بل لور ته هیلری کلینټن چې سر لننه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کار پای ته رسیږي وای څرنګه چې په 2014 میلادي کال کې امریکایي عسكر له افغانستانه وځي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د شوزو دراتلونکو په اړه اندیښمنه ده. میرمن کلینټن بیا وویل چې په افغانستان کې به د شوزو ملاتړ ته دا بیا هم دوام ورکړي. د هیلری کلینټن د څرګندونو جزئیات د فرانس پریس خبري اژانس په استناد لپاره هیوادور.
د امریکا د بهرنیو چارو تلونکو وزیر د لومړي ځل لپاره څرګنده کړه روسل هغه چې د جمعې په ورځ د امریکا د تر ټولو لوړې ډیپلوماټي په توګه خپل کار څخه ګوښه شي، دا به د جورج واشنگتن په پوهنتون کې د افغان امریکایي شزو د شورا د مشر مرستیال په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. کلینټن څو ساعته وړاندې له دې چې د حکومت له څوکۍ څخه ګوښه شي د فرانسې خبري اژانس خبريال په شمول د ژورنالیستانو یوې ډلې ته وویل د افغانستان د نجونو او ښځو رفاه او خوشبختي به تل د متحده ایالاتو د اندېښنې وړ وي او پاملرنه به ورته کوي. هغې زیاته کړه لا اوس هم په افغانستان کې ځینې خلک فکر کوي چې ښځو ته باید د پوره انسان په سترګه ونه کتل سي او د ښځو په وړاندې له ډېر خشونت څخه کار اخیستل کیږي. د دې خشونتونو او زور زیاتو یو منشا په کورنۍ او کلیوالي ژوند کې ده. ځینې خشونتونه د طالبانو لخوا کیږي چې په مجموع کې د ښځو او نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. میرمن کلینټن زیاته کړه له همدې کبله دا ډیره مهمه ده کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووزي دا خبره باید یقیني سي چې واشنگتن په افغانستان کې د هغو ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د ښځو حقوق او نقش مني او هغوی ته د دوی حقوق ورکوي. نوموړي زیاته کړه کله چې په 2001 میلادي کال د امریکایي ځواکونو په مټ د طالبانو حکومت ړنګ سو له هغه څخه وروسته په دغه هیواد کې شوزو ډیری لاسته راوړنې درلودې. د هغوی په حالت کې شوالې راغی خو دا هم رښتیا ده چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې په تیاره بیا په لیرې پرتو سیمو کې د شوزو په حالت کې ډیر لږ بدلون راغلی دی. میرمن کلینټن تاکید وکړ چې امریکا باید د هغو باشهامته او زړورو شوزو ملاتړ وکړي چې د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي.
د هیلری کلینټن څرګندونې مو په راپورټ کې واورېدې چې وی ویل دا به د افغان ښځو له حقوقو تر 2014 میلادي کال وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په یوې خبرتیا پسې به واورې چې په راپورټونو کې راغلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفات لږ سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د دفاع وزارت لارقامو سره سم په افغانستان کې د روان میلادي کال لومړی میاشت د امریکایي پوځانو لپاره په څلورو کلونو کې تر ټولو لږ مرجوب لیاوشت دي. خو د امریکایي پوځانو په مقابل کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په دې اړه له صالح محمد صالح څخور.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفات په څلورو کلونو کې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلی دي. ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفات د دې لپاره لږ سوي چې اوس امریکایي عسکر تر پخوا په عملیاتو کې لږه برخه اخلي او د دې پر ځای افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکوي. د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په حواله د وسلوالو طالبانو حمله هم د نورو کلونو په پرتله کمې سوي دي. د پینټاګون ارقام ښیي چې د جنوري په میاشت کې یوازې درې امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل سوي چې په هغو کې یو د تیر کال په وروستۍ میاشت یعنې دسمبر کې ټپي شوی و، خو د جنوري په میاشت کې یې سا ورکړه. په دې حساب د 2013 میلادي کال د جنوري میاشت، د 2008 میلادي کال د دسمبر له میاشتې را په دې خوا د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو کمو تلفاتو میاشت وه. د تیر یعنی 2012 میلادي کال په جنوري کې د ناټو او امریکا 15 عسكر په افغانستان کې وژل سوي ول. همدارس په تیرو دریو میاشتو کې ټول ټال 10 امریکایي پوځیان وژل سوي دي. د امریکایي پوځیانو د تلفاتو کمیدل د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه د جګړې په میدان کې خپل حضور پای ته رسوي. د افغانستان په یو لس کلنه جګړه کې څه باندې 2000 امریکایي پوځیان وژل سوي او 3000 نور ژوبل سوي دي. خو د عراق په جګړه کې چې د 2011 میلادي کال په دسمبر کې پای ته ورسېده، 3500 امریکایي پوځیان ووژل سول او تر 3000 ډیر ټپیان سول. امریکا د محل په افغانستان کې 6000 اسخر لري. په تیر یو کال کې شاوخوا 3000 بهرني پوځیان له افغانستان وتلي چې اکثره امریکایي ځواکونه دي. د جګړې له میدانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره د افغان امنیتي قواو تلفات ډیر سوي دي.
خبری مجله اوري.
د افغان حکومت د سیاسي اپوزيشن ائتلاف او کارپوهان وای چې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په دریمه درې اړخیزه غونډه کې به افغانستان هغه څه ترلاسه نکړي چې تمه یې کیږي. ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی لندن ته ولاړ شي او د کابل، اسلام آباد او لندن په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپورټ لري.
د افغان حکومت سیاسي اپوزيشن ملي ائتلاف دې باور دي چې واکه افغان حکومت دغه ډول غونډو ته ځواکمن پلان نه لري او د کابل، اسلام آباد او لندن د درې اړخیزې غونډې ډېر ګټه په پاکستان ته ورسیږي. ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزې غونډه راتلونکي اونۍ په لندن کې جوړه شي او افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په څو ورځو کې لندن ته ځي. د حکومت سیاسي اپوزيشن ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې افغان حکومت د درې اړخیزې غونډې لپاره غشتلی پلان نه لري، نو خبر دی غونډه ډیره ګټه پاکستان ته ورسیږي.
افغانستان حکومت یو ځواکمن مدیریت نه لري چې داسې رهبری او مدیریت کې او حامد کرزی د دغه ناستو لپاره ځواکمنې کړنلارې او پلانونه له ځان سره نه لري او دغه ناسته معمولا په تش لاس وي او په تش لاس بیرته راځي.
د پلانوالی د دې باعث کیږي چې له دغسې ناستو څخه پاکستان ګټه وچته کړي او دغسې ناستې د پاکستان په ګټه تمامې شي.
تمه ده چې د کابل، اسلام آباد او لندن په درې اړخیزه سرمشرزه غونډه کې د افغانستان د سولې او لترهګرۍ سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وسی. د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ لومړۍ درې اړخیزه غونډه د تیر کال د جولای په میاشت کې په کابل او دوهمه په واشنگټن کې جوړه شوې ده. د راپورونو له مخې په دواړو پخوانیو غونډو کې درو سره هیوادونو له لترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې پر مسله ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي پاکستان خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د سیاسي چارو ځینې پوهان د افغانستان کمزوري ته اشاره کوي او وایي چې له دې غونډې به افغانستان ډېر څه په لاس را نه وړي، خو پاکستان به پر ځان فشارونه کم کړي. د سیاسي چارو یو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت ته سپارښتنه وکړه چې له داسې لارو د کار واخلي چې پاکستان همکاري ته مجبور کړي.
د ملي منافعو په بنیاد باندې چې کومې خبرې کیږي، هغه کې هغه هیواد برلاسه وي چې قوت ولري، زور ولري، یا د فشار وسیله ولري. متاسفانه افغانستان د دې فشار د وسیلې څخه بې برخې یو هیواد دی. افغان حکومت ته پکار دی چې په داسې لارو چارو سوچ او فکر وکړي چې متقابل فشار پاکستان باندې راولي. کله چې د اړخیزو خبرو کېدای شي چې په پاکستان باندې چې کوم فشارونه دي هغه کم کړي.
د سیاسي چارو یو بل څېړونکي احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د روزنې موضوع مطرح کړي چې په دې سره غواړي د ځواکونو ته ځان ورسوي. د چارو څېړونکي وایي چې پاکستان به په دې درې اړخیزه غونډه کې بیا هم کوشش وکړي تر څو په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له ځان سره مخ کړي او د خپلې خوا څخه ورته د لارې برابرولو کار وکړي. خو له دې هر څه سره افغان حکومت تر دې پخوا ویلي چې دغه ډول غونډو ته له منظمو پلانونو او پروګرامونو سره ځي.
د لندن د درې اړخیزې غونډې په اړه مو واوریدل او ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا مشران په افغانستان کې د سولې او ثبات پر هلو ځلو وشغیږي. د افغانستان د سولې لپاره کابل موافقه کړې چې په قطر کې د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر پرانستل شي. همدې هیواد قطر ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو پلاوی استولی دی. دغه هیواد له حکومت او خصوصي سکتور سره د افغان کارګرو د استخدام په اړه خبري وکړي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت یو مرستیال ازادي رادیو ته وویل د افغانانو لپاره له هیواده د باندې د کار په باب له عربي هیوادونو سره خبرې کوي او هیله لري چې قطر به د خلیج د سیمې لومړنی هیواد وي چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه به افغانانو ته د کار امکانات برابر کړي. اسمت سروان رپورټ لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له قطري چارواکو سره خبرې کړي چې دغه هیواد ته یو شمېر افغانان د کار لپاره ولي شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د کار د برخې د مرستیال په مشه یو هیئت چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي هم پکې شامل دي د قطر مرکز دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو سره دغه هیواد ته د افغان کارګرو د استولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د دې وزارت یو بل موین واصل نور مومن ازادي رادیو ته وویل چې د خلیج د سیمې هیوادونو ته د کارګرو د استولو لپاره د دوی وزارت حلیزلی کوي او په دې لړ کې د دغه وزارت یو مرستیال حاضر دمه په قطر کې دی.
موږ دا پروګرام لرو چې خلیج هیوادونو ته یو تعداد افغانان واسطه او په قانوني ویزه او په قانوني پاسپورت سره په دا اوس موږ د بخش د کار تلای دی او عمل ته دی غواړي چې په همدغه مورد کې دغه تم پړاوونه چې لږ ډېر پاتې دي د ځوانانو د لیږلو په برخه کې د هغو سره مذاکرات ترسره کړي او مجلسونه وکړي. نو وروسته د هغه نه چې دی نو موږ ته به اطمینان راکړي چې د قطر دولت او ځینې سکتوري خصوصي کمپنۍ
دا بل لومړی ځل وی چې د افغانستان حکومت د خلیج د سیمې هیوادونو ته د کار لپاره د افغان کارګرو د استولو په باب رسمي خبرې کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی علي افتخاري ویلي چې قطر ته د افغان کارګرو د استولو په باب د دوحې او کابل ترمنځ د تفاهم سند لاسلیک شوی او اوس د دوه هیوادونو چارواکي د جزئیاتو په باب خبرې کوي. د وویل چې د کارګرو د استولو د څرنګوالي په باب توضیحات به قطر ته د افغان پلاوی د سفر تر پای ته رسیدو پوری څرګند نه کړي، خو یادونه وکړه چې قطر لیواله دی چې داسې کارګر ومني چې حرفه یې زده وي، په برېښنا او ماشینالاتو وپوهیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په شمال کې ازبکستان غواړي هغه پوځي وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته پاتې کیږي. د ازبکستان د غشتنو په فهرست کې له ساده وسایلو لکه پشپکې د لیدو له عینکو نیولې تر هغو لویو امریکایي زغرګاډو پورې ګران وسایل شامل دي چې د سړک د غاړې بمونو له حملو څخه د عسکرو د ساتنې لپاره جوړ شوي دي. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ په اسناد له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې لویدیځ هیوادونه د 2014 کال په پای کې د خپلو ځواکونو استلو ته تیاری نیسي، ازبکستان د افغانستان له جګړې پاتې پوځي تجهیزاتو او وسایتو ته سترګې نیولې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ناټو د غړو هیوادونو د چارواکو، د بشري حقونو د فعالانو او د جرمني خبري سرچینو په حواله راپور ورکوي چې پر ازبکستان د نړیوالو له بندیزونو سره سره ازبک چارواکو د خپل پوځ لپاره د تجهیزاتو د برابرولو په مقصد د امریکا، برتانیا او جرمني له حکومتونو سره په پټه تماسونه نیولې دي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا حکومت د ازبکستان د وړاندیز ته په دومره جدي نظر ګوري چې ښایي حتی په دې خاطر د وسلو د خرڅلاو هغه بندیز چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې پر دې هیواد لګول شوی هم له منځه ولاړ شي. د غیر حکومتي ټولنو د ځینو کارپوهانو په وینا د دواړو هیوادونو استازو په روانه میاشت کې په دې اړه د بحث لپاره په واشنگټن کې څو غونډې هم کړي دي. د جرمني چاپ شپیګل مجله لیکي چې د ازبکستان د غوښتنو په فهرست کې سپکې وسلې، پشپکې د لیدلو عینکې، د ماین موندلو وسایل، د نقشې لارښود یا نویګیشن سیستم، زغرګاډي، هیلیکوپټرې او حتی بی پیلوټه الوتکې او نور تجهیزات شامل دي. او ازبک چارواکي په دې نظر دي چې دا وسایل که مستعمل او خیرن هم وي مهمه نه ده. د شپیګل په وینا د ازبکستان حکومت په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټې ته د خپلو پوځي اړتیاو د بشپړولو د ورځې په سترګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي د ازبکستان دا غوښتنه د لویدیځو هیوادونو لپاره په زړه پورې ده، خو ښایي کرملین چې د ازبکستان له ګاونډي هیواد قرغزستان سره د وسلو د یوې معاملې په فکر کې دی ناراضه کړي.
هغه څه چې ازبکستان د دې معاملې په بدل کې د ناتو غړو هیوادونو ته په نظر کې لري خورا زیات ارزښت لري، ځکه په پام کې ده چې د ناتو غړي پر روانو دوه کلونو کې خپل شاوخوا 10,000 موټر او 160,000 کانتینرونه له افغانستانه وباسي، خو د دې ټولو وسایطو او وسایلو د ایستلو لپاره د اورګاډي پټلۍ او پاخه سړکونه پکار دي. په 2011 کال کې له عراق د ځواکونو د ایستلو پر مهال معلومه شوه چې امریکا ته د مستعملو پوځي تجهیزات د انتقال مصارف عموما د هغو تر اصلي بای اوړي.
د افغانستان په شمال کې ازبکستان د تسترګ په لار دی چې له افغانستانه چې کله امریکایي ځواکونه د دوی له هیواده وزي تاشکند ته خپل وسایل او وسایط ورکړي. د افغانستان له شماله د افغانستان جنوبي گاونډي ته ورسو، په خیبر پښتونخوا کې د یو جماعت په ورکی بمی چاودنی لسکونو تنو ته تلفات اړولي. چاودنه نن د جمعې تر لمانځه وروسته په هنګو کې وشوه. هنګو یو له هغو سیمو ده چې له اوږدو کلو راهیسې په کې د سنی او شیا او ترمنځ وخت نا وخت فرقه یي شخړې کیږي. مجیب الرحمن انګار له پاکستانه د دې چاودنې په اړه راپورټ لري.
د خیبر پختونخوا امنیتی مقامات وای په هنګو خارګوټی کې د جمعات پوره کې شوې بمی چاودنې تر 500 ډیر ملکیانو ته مرګ ژوبلا واړوله. ځایي امنیتی مسولین وای چاودنه په پټ بازار کې د شیاګانو د یو جامع جمعات مخې ته شوې. د هنګو د امنیتی چارو مسول ډاکټر سعید رسنیو ته وویل چې یو زیات شمیر خلک د جمعې تر لمانځه وروسته له جمعاته بهر وتل چې ناڅاپه پرې د جمعات پوره کې زورور چاودنه وشوه. نوموړی وای په دې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي، خو زیاتوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د وژل شوو یو اصل شمېر نور هم زیات شي. دا یو ډېره زوروره چاودنه وه. همدا چې لمونځ کوونکي له جوماته بهر راوتلي نو په وره کې پرې درنه چاودنه شوې. عیني شاهدان وایي چې په دې وخت کې د جومات په وره کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته وه. له شواهدو ښکاري چې دا یوه هدفي پیښه وه او بې له شکه چې هدف یې همدا خلکو. ډاکټر سعید د چاودنې د څرنګوالي په باب وویل چې پولیسو تحقیقات پیل کړي او دا به وروسته په ډاګه شي چې ځانمرګی برید وکړ څنګه. بلخوا ځینې امنیتي مقاماتو له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د یو ځانمرګی برید بللی او ویلي دي چې د یو پلي کس لخوا شوی. هنګو د خیبر پښتونخوا یو له ناامنو ښارونو دی چې له دې وړاندې هم ورته چاودنې پکې شوي دي. که څه هم په دې لرې پرته سیمه کې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې چندیانې فعالیت نه لري، خو له کلونو راهیسې د شیا او سنی ډلو ترمنځ فرقه یي شخړو د دې سیمې امنیت له خطر سره مخ کړی دی. هنګو د پیښور جنوب لور ته په 110 کیلومتره کې واقع دی چې له کوهاټ او اورګزیو سره ګډی پولی لري. کاڅه هم تر اوسه لا چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تیرو وختونو ته په پام په دغه نام نسیمه کې د فرقې شخړو د بیا پیلېدو امکاناتو خلک اندېښمن کړي دي. بلخوا پولیس وایي دغه خطر ته په پام یې د ښار ډیری برخې کلابندي کړي او یو زیات شمېر اضافي سرتیري هغو سیمو ته لیږلي چې د ورته پیښو امکانات پکې لیدل کیږي.
د هنګو د چاودنې د تلفاتو شمیر 40 ته رسیدلی. هاخوا په کابل کې پاکستان د شرارت محور په نوم کتاب چاپ شوی. دغه کتاب چې 510 پاڼې لري او 420 سرلیکونه لري د سیاسي چارو څېړونکي احمد سعیدی لیکلی. د دې کتاب په اړه معصوم میوند له کابل راپورټ لري.
په افغانستان کې د ګاونډیو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان د لاسوهنو په اړه د بیلابیلو کتابونو د خپرولو په لړ کې دا ور په پاکستان کې یو پخوانی افغان ډیپلوماټ په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو پرده پورته کړه. پاکستان د شرارت محور کتاب لیکوال د سیاسي چارو افغان څېړونکي احمد سعیدی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د سبب سوي چې د پاکستان په اړه ویل سوي او نا ویل سوي رازونه په دغه کتاب کې خلکو ته وښيي. ښاغلی سعیدی د کتاب د یو شمېر مهم مسایل
دغه کتاب مستند دی، مستدلل دی، بربند ده چې پاکستان څومره د افغانستان په امور کې مداخله کوي، څومره د افغانستان زمامداران د پاکستانیانو په مقابل کې ضعف مدیریت، ناتوانی او بیبندوري حتی تسلیم طلبی درلودل چې پکې د افغانستان منافع ملی پکې نغښتې نه و.
احمد سعیدی وای دا یو مستند کتاب دی او د ټولو لیکونو په اړه با اعتبار اسناد ورسره دي. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د دوه ګاونډیو ایران او پاکستان په اړه بیلابیل کتابونه لیکل د پای فراون او افغانستان د نفت په اور کې چاپ سی وي او د دغه دوه گاونډي هیوادونو لاسوهنی په افغانستان کې رسوا کړي. دا چې په دې کتاب کې راغلي مطالب تر کومه ځای رښتیا او مستند دي، د سعید خبرول مرکز له مسول شیر احمد څخه چې دا کتاب لوستي پښتنه میکړي.
دا یو منابع د ساول ورته ویلی سوچون کې هغه سیدی چې دی دا هم په پاکستان کې سیاسي ژوند تیر کړی دی او هم د پاکستان په هغه ادارو کې یو ډېر جامع معلومات لري. د دې په حساب باندې دغه کتاب ویلی شو چې ډېر کومه اطلاعات ورکړي دي موږ ته، خوانندګانو ته یا مطالعه کوونکو ته دا معلومات ډېر جامع معلومات دي.
د افغانستان په چارو کې لاسوهنې یوازې پاکستان د شرارت محور په یو کتاب کې نه ځایېږي، بلکې افغان چارواکي او د سیاسي چارو پوهان تل پر پاکستان او ایران تور لګوي چې په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لاسوهنې کوي او خپلې ګټې غواړي، خو د دواړو هیوادونو چارواکو تل هر ډول تور نه رد کړي دي.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته پر رسیدلو سمسونو کې اکبر له کابل لیکلي دي، افغانستان باید له پاکستان سره په لندن کې کومه موافقه ونه کړي. د اکبر په وینا پر اسلام آباد اعتماد پکار نه دی. له همدې سره د ازادي راډیو لومړنۍ خبري مجله سره